السلام علیکم قدر منور دونکو د وایس اف امریکا دیو ده نن د 2019 کال د مې د میاشتې 21 منېټه ده او د سه شنبه ورځ ده وخت سعودي په پاکستان کې د شپې 8 افغانستان کې ونی میو دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 11 بجې دي د خبرونو وړاندې کوونکی يم زه نصر کاکړ او پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهم خبرونو سرچکو ته د ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپی بیا نور هم رالویدلې ده او ویل کېږي چې د روپیو ارزښت په لدې څخه نور هم راکم سي. د روپی بیا کومې دوله عمله د پاکستان د پورونو کچا هم زیاته سوې ده. د پاکستان مخالفه ګوندونه د اعتصاب ملي ادارې لخوا د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ضد د توپیری چلند د خپلولو تورونه لګوي او وایي د نیب اداره د سیاسي مخالفینو د ژغ چپولو او د دغه ګوندونو د کمزورولو لپاره جوړه سوې ده. او په اسلام آباد کې د مومند ضلع یو لس کلن انجلۍ فرشته د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهرې سوي. د فرشتې پلار وایي لور یې د ریاست ظلم وژلې ده. قدر منو اوریدونکو دا او د نور خبرونو تفصیل د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپیو بیا نور هم راکښته سوې ده او نن په آزاد بازار کې د امریکایي ډالر بیا 1.5 روپیو څخه هم واوښته. د نوي مالیکال له پیل راهیسې د پاکستان د کرنسۍ د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له 1% څخه هم زیات بایللی دی. د پاکستان سرکاري بانک ویلي چې تمه ده په آینده کې انفلیشن او ګراني نور هم زیاته سي چې له امله امکان د چې د بجلی او ګازو پر بیو لا هم اثر پریوزي او دغه بیې نور زیات سي. په تیرو دوه هفتو کې د ډالر په مقابل کې د روپیو د ارزښت کمیدل او د پاکستان په اقتصاد کې نورې مخکنۍ ستونزې د دې بای سوي دي چې خوراکي توکو بیو کې هم خورا زیاتوالی راغلی دی. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د احتساب ملي ادارې د سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد د توپیری چلند د خپلولو تورونو سره مخ کړی ده. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د نیب ادارې د مشر پر ضد په رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر سر د قانوني ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. د سیاسي ګوندونو مشران په حکومت تور لګوي چې ګواکې د نیب اداره د سیاسي مخالفینو د ژغ بندولو او د دغه ګوندونو د کمزوره کولو لپاره جوړه سوې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومند ضلع سره تعلق لرونکو لس کلنې فرشتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي. د فرشتې پلار وایي چې لور یې د ریاست ظلم وژلې ده. فرشته د روانې میاشتې په 15 نیټه د اسلام آباد د شهزاد ټاون د علیپور په سیمه کې له کوره وتلې او ورکه سوې وه چې وروسته یې مړی له ځنګله څخه ترلاسه سو. د فرشتې پلار وایي که پولیسو یې په وخت د لور د بېدرکۍ ریپورټ یا اف آی آر درج کړی وای او معلومات یې کړی وای نو امکان وای چې له لور سره دومره ظلم نه و سوی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او د کمی اسمبلۍ غړي علي وزیر او محسن داوړ او د مومندو قبایلي ضلع د سیاسي ګوند مشر نثار مومن سره د ګڼو کسانو د روغتون مخې ته احتجاج وکړ او نن هم د شهزاد ټاون په ترامبلي چوک کې د فرشتې جنازه ایښودل سوې ده او احتجاج لا روان دی. ملګری ملتونه وایي وچکالۍ او خوارځواکۍ په افغانستان کې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان او 500 000 امیندواره میندې له خطر سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف په خپل وروستي کلني ریپورټ کې چې نن خپور سویلي ویلي دي چې په هیواد کې لا هم تغذیې وضعیت په خطرناک حالت کې دی. او د یمن هوسی یاغانو ادا کړی ده چې د سعودي عربستان په جنوبی شهر نجران کې یې د وسلو په یوې زیرمه حمله کړې ده. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ائتلاف یو ویاند د یو برید خبر تایید کړی او زیاته کړې ده چې په دې حمله کې په چاودېدونکو توکو بار یو ډرون څخه کار اخیستل سوی دی. مګر دا یې هم ولیدو چې دا برید د پوځیانو د وسلو په زیرمې نه بلکې په یوې داسې ودانۍ سوی چې عام خلک ترې ګټه واخلي. بلې خوا په سعودي عربستان کې چارواکي وایي چې دغه توغندی یوه د مکه شریف او لوري ته وشتل سوی ده خو حوسی یغیان د دې ردونه کوي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جوړه د خبرمن اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغ لاسته د خبرونو ورسته او تاسو هم راګرځو تفصیلي ریپورتونه ولوري ته تاسو ته یادونه وکړو چې نن په پاته نیم ساعته برخه کې به موږ هم په اسلام آباد کې په ناترسي سره د وجل سوي فرشتې د کیس په اړه خبرې کوو او هیلمن یو چې تر پای را سره مل وسی او سم یو ریپورت چې د امریکایي ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ او بیا نور هم راچټ شوی ده او نن په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا له 1.35 څخه هم اوښته ده. په دې اړه زموږ خبريال رابعه پیر په اسلام آباد کې له کارپوهانو او اقتصاد پوهانو سره خبرې کړې دي. یو ریپورت برابر کړی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د تیرو څو ورځو راهیسې د امریکایي ډالر په بیو کې د زیاتوالي روانن لړۍ نن هم دوام لري او په انټر بانک کې د پاکستانی روپی په مقابله کې د یو امریکایي ډالر بیا د تاریخ یو بل لوړی کچې ته رسیدلې ده. په انټر بانک کې د ډالر بیا 1.25 او په پرانیست بازار کې دغه بیا 1.35 روپو ته رسیدلې ده او دغه رنګ په تیرو څلورو کاروباري ورځو کې ډالر 9 روپی 50 پیسې ګران شوی دی چې ورسره د پاکستان په بهرني پورونو کې 14 ارب روپۍ زیاتو پراغلي دي. د ډالر د سیوا کېدونکو بای سره د هیواد وارداتو او صادراتو توازن هم ډیر متاثر شوی دی ولې چې پاکستان ته راتلونکي شیان ګران اخستل کیږي. د څېړونکو وینا ده چې ډالر ورځ په ورځ زیاتېدونکي بای سمدستي د مخنیوي لپاره ضروري دي چې واردات کې کمی راوستل شي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر صلاحت خان د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایي
د دې لپاره یو خو حکومت چې کوم دی هغه شیزونه چې هغه په ضرورت کې نه دي کوم یو چې ورته لکچریز وایو هغه دي د هغه په امپورټ خو دي بالکل پابندي ولګي ډیر زیات بل به زمونږ د امپورټ کم شي د ډالر ډیماند به کم شي او دغه په شریم داري چې دې سره سره مونږ له پکار دي چې خپل سپلای سایډ ته وګورو او خپل ایکسپورت سیوا کو هر نوی نوی مارکیټس ته خپل ایکسپورت ته پاره وګورو کوم چې موږ کاسټ اف پروډکشن نه داږي ته کومو کوشش وکړو او ورسره چې کوم دی کوالټي به تر کوشش وکړو چې په هر دنیا کې زموږ شیزونه مقابله کې په انټرنیشنل مارکیټ کې زموږ ایکسپورت سیوا شي نو دا چې سم سټپ چې تر کومه پورې موږ نیو چت کړی نو دا ډالر دا پرایس چې کوم دی دا
بل پلوته د چېډونکو وینا ده چې د حکومت سره دومره پیسې نسته څومره چې هغه خرڅوي. په خصوصي توګه زیاتېدونکو قرضې د سود په شمول ورکول د پاره او په داسې حال کې روان کال د پاکستان دغه خساره 3.5% پورې نور زیاتېدای شي چې تر سره کول د پاره به حکومت ته نور پورونه اخستل وي. مشر اقتصاد پوه ډاکټر محمد زپیر وایي چې تحریک انصاف غواړي چې دغه معامله پر اولس ټیکسونو زیاتولو په ذریعه هواره کریسیم خدا هرڅه پر اقتصادی عمل ډیر بد اغیز خورځولی سیم
اس کو کنټرول کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے آپ کی جو ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو آپ نے ریسٹرین کرنا ہے حکومت نے اپنے بجٹ میں ایک پیسے کی کمی نہیں کی ہے
پر دغه کابو مندلو یو طریقه دا ده چې حکومت خپل خرڅې ختم کړي. حکومت خپل په بجټ کې تر اوسه پورې د یو پیسې کمی نه دراوسته. بنیادی ستونزې د زرداری د وخت څخه شروع شوې وي چې د نواز په وخت کې زیاتې شوې خو تحریک انصاف خپل په نه میاشتو کې دغه ستونزه نور هم زیاته کړه. د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د تحریک انصاف حکومت په تیرو نه میاشتو کې د پاکستان پورونه د 8.5 ارب څخه تر 15 ارب پورې رسیدلې دي یعنی پکې شاوخوا 6 ارب روپۍ زیاتو پراغلی دي. دغه شان دغه پورونه د ټوټل جی ډی پی 1.2% دي چې پکې بهرني پورونه 1.5 ارب ډالر دي چې پکې په تیرو نه میاشتو کې 10 ارب ډالر زیاتو پراغلی دي او په داسې حال کې تیر ورځ سټیټ بانک شرعي سود هم د 10.15 څخه تر 12.25 پورې زیاته کړه او د دې بنیادی سبب هم دا دی چې مختلف بانکونه کارپوریټس او خلک حکومت ته د زیاتې ګټې په بدل کې پورونه ورکړي. د غشان حکومت د پاره پیسې خو جمع سي خو د غشان پالیسي او بد اثرات پر کوچني سوداګرو راپریوزي. خو د سیډونکو وینا ده چې د پاکستان سره د دغه ګامونو پورته کول نه علاوه بل لار نسته. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه دا قدرمن اوریدونکو، اوس هم د پاکستان په اقتصادي وضعیت باندې یو څیړنه درته وړاندې کوو چې زموږ همکار افتخار حسین زموږ همکاري منظر شهید ته وړاندې کړې ده په تېره خپرونه کې، او هغه علتونه یې په ګوته کړي دي چې د کم له لوري د پاکستاني روپۍ بیه ورځ تر بله په کښته کېدو ده. راځئ چې په شریکې سره واورو.
یقینا دا اوریدونکو په ذهن کې به دغه پوښتنه وي چې ولې دا د تیرو څو ورځو راهسې پرل پسې د پاکستانی روپۍ ارزښت د ډالر مقابله کې ډیر کمیږي. ګورئ، دا څه چې په 14 مې باندې پاکستان د آی ایم ایف نشپک بیلین ډالرو یو پیکیج واخیسته چې خپل اقتصاد سم کی، دغه کمزور اقتصاد سم کی، نو کله چې دغه پیکیج اخیسته په هغه ورځو کې د پاکستانی روپۍ بیا چې د ډالر په مقابله کې 1.3 شو، خو نن موږ ګورو چې په آزاد مارکیټ کې 1.25 تا. په دغه تیرو 9 ورځو کې د پاکستانی روپۍ 15% ارزښت چې دی دا غورځېدلې ده. دا چې کم شمار شمیرې دا وختې په پاکستانی بهرنو معتبرو ورځپاڼو کې راځي. اوس دویمه خبره دا ده چې ولی بیلی که تاسو پام وکړئ د پاکستان دغه ډیل چې کمې پیسې د آی ایم ایف نه اخیستې، نو دا خو په سټاف لیول باندې د دې منظوري ورکړې شوې ده د آی ایم ایف، خو دې ته منظوري چې دی نو دلته په واشنگټن کې هغه اعلی چارواکي چې کینی د آی ایم ایف هغوی لا نه ده ورکړې. رویټرز خبری اداره لیکي چې د آی ایم ایف غوښتنه وه پاکستان دی د روپۍ قیمت چې دی دا د مارکیټ په حساب سره پریږدي، چې دا داسې به نه کوي چې دا به پخپله کنټرولوي. نو وایي چې دا د آی ایم ایف په شرطونو کې یو شرط و، نو لا هغوی دغه د اقتصادي پیکیج لپاره چې کم لوزنامه ده دی په رسمي توګه لا نه ده کړې، نو ځکه د روپۍ قیمت پر لپسې غورځیږي چې دا د هغوی یو شرط و. دویمه خبره دا ده چې دغه شرطونه د پاکستان حکومت نه دي ښکاره کړي، خو د ورلد بینک او د آی ایم ایف مشرانو پاکستان ته دا ویلي وو چې تاسو به د روپۍ قیمت څه دی غورځوئ. اوس په دې کې بله خبره دا پیدا کیږي چې د پاکستان سټیټ بینک چې دی، مرکزی بینک چې دی، هغوی د قرضونو د سود شرح چې ده تیره ورځ هغه صبر کړله 2.15 ته ورسوله، نو غواړي چې یاره په یو طریقه باندې په دې مارکیټ کې د پیسې په دې مارکیټ کې یو اعتماد راپورته کی، خو یقینا هغه پیسې دومره قدر کې کمې راځي لګیا دي چې هغه په خپل ځان نشي ټینګولې. د مارکیټ دغه سپلای او ډیمانډ کم چې د اقتصاد یو غټ قانون دی، چیرې دی اوسې څومره ضرورت په هغه حساب باندې د هغه رسد څه دی برابرېږي. نو د پاکستان لپاره دا د روپۍ قیمت اوس اقتصادي کارپوهان وي چې دا به نور هم غورځيږي. د پاکستان تیر چې کم د خزانه وزیر وو اسحاق ډار د نواز شریف په کابینه کې، هغه هم نیوکه کړې دي چېرې دا د حکومت ناکامه پالیسی خي. اوس پاکستانی حکومت په دې باندې کم اکسپلینیشن یا تفصیل نه ورکوي چې ولې دا څه ده، یا ګنې آی ایم ایف موږ نه غوښتنه کړې و کنه و، په دې ځان غلې کړې دي، بلکې روپۍ دغه مارکیټ ته پرې خو دي ده د خلکو لپاره ډیر مشکلات جوړي.
تاسو د خلکو مشکلات ذکر دلته وکړو او تاسو علتونه ډیر واضح کړل، خو دا د روپیو ارزښت کمیدل او د ډالرو پورته کېدل په مارکیټ کې دا به د خلکو په ژوند باندې څه اغیز ولري او د پاکستان په اقتصاد په عمومه توګه؟
ګوره، د روپۍ ارزښت کمیږي په قدر کې کمی راځي، نو د دې سره ګرانی راځي. مثال هغه سیس چې تا مخکې په 10 روپۍ اخیسته او دا دومره د روپۍ قیمت ته 1.3 نه لاړو 1.25 تا، نو په دغه حساب سره به په دې کې د حکومت چې کم دغه دی د قیمتونو جوړولو هغه طریقې کار دی، نو په هغې کې په دې باندې 2.25 روپۍ په کم حساب سره فرق راځي. د عام سړی لپاره د دې مطلب دی وی چې انفلیشن مطلب دا چې را ګرانی ده. اوس دغه ګرانی چې ده په پاکستان کې دا وخت دی وی چې 1% ده، خو دا به پراتلونکي وخت کې نور هم برزي. د یو عام تن لپاره د دې ساده ټکو کې مطلب ګرانی، نن هم د صرافانو مارکیټونو کې چې کم بای د سرو زرو ورکړی شي، دا مې ځکه زین تراغله چې د دې اختر نه پس اکثره ودونی په سیمه کې، نو د اویا زرو د یوې تولې قیمت څه دی، 1500 روپۍ دا په اسلام آباد او پینډای په دغه مارکیټونو کې په کراچۍ کې خو په 2000 باندې او په توله کې خالی په یو توله کې فرق چي دی 200 روپۍ راغلي دي سره په یو ورس کې. نو تاسو دا ګوره سره هم یو هغه کماډټي دی یو هغه سیز دی چې هغه په حیوانات کې د اقتصاد یو څه عکس ورکوي، یعنی دا یو ډیر قیمتي شیز دی. نو دغه رنګ بیا رازو د پاکستان حکومت لپاره ډیر مشکل دی، دا ځکه چې یو خودوی قرضونه ورکوي. تاسو وړاندې در بیا پیر په ریپورت کې هم واوریدل، نو هغه قرضونه چې ورکوي د هغه سود د پاکستان لپاره مسله ده. اسد عمر چې کله د خزانه وزیر وو تقریبا 100 اونۍ وړاندې، هغه به دا چې غواړي چې زمونږ تر ټولو غټه مسله قرضونه ورکول او د ټول آمدن برخه چې ده د قرضونو هغه 3% ده. که پاکستان سره 100 روپۍ نو 3.15 پکې دوی قرض اخلي، نو اوس د دغه پیسې ارزښت چې کم شو د روپۍ هغه بیا نور هم برلاړ، یو 9% ته ورسېده په آمدن کې. یو خدا شو بیا پاکستان چې دا پیسې واپس ورکوي سود ده، نو د ډالر په حساب باندې ورکوي، نو د ډالر په حساب چې ته کله هغه ورکوي پیسې ورکوي نو خو ظاهره ده به ډېرې پیسې ورکوي. نو اوس ته 1.5 زره عرب نه دا رسېدلې ده، 15 زره عرب ته دغه چې کوم دغه دی د قرضی دی بهرنه د دې شمیره دې ته رسیدلې. اوس په دې کې یو بل مهمه خبره ده، پاکستان په خپل هم د نن قرضونه اخلي، هغه کې مو ته مشکل دی. راتلونکي بجټ دی اخیرنه خبره، بجټ چې دی پاکستان به په سه حالاتو کې جوړي. د عمران خان حکومت په ظاهره د پارټي چې د هغه یو پاپولر یعنی په عوامو کې ډیره مشهوره ده، نو د لپاره به څه قسمه داسې ګامونه اخیستل ډیر ګران وي چې د په خلکو مشکل واچي او هغوی وایي چې د وړاندې نه په دې په هیواد کې څه دی نو ډیره ګراني ده. نو دا به ډیر شړونکي وایي چې کېدی شي د یو خسارې بجټ وي.
ډیره مننه افتخار صاحب.
د وایس اف امریکا جوړ د کارمن اوریدونکو او سمې بل رپورټ چې د پاکستان مخالف ګوندونو د احتساب ملي ادارې د سیاسي ګوندونو د مشرانو په ضد توپیری چلند د خپلولو په تور تورنه کړې ده. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د نیب ادارې د مشر په ضد پر رسنیو کې د بیانونو ورکولو پر سر د قانوني ګامونو اخیستو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل ورباندې پیربل شال اسلام آباد په دې رپورټ کې راکوي.
پاکستان کې لوی حکومت مخالفه ګوندونه د احتساب ملي اداره باندې د سیاست مدارانو په ضد د توپیری چلن خپلولو تورونه تکراروي او د پیپلز پارټي شریک چیئرمین آصف علي زرداری د یاد ادارې د مشر په ضد میډیا کې بیانونه جاری کولو په سر د قانوني کاروایي کولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې د وزیر اعظم عمران خان لوی سیاسي حریف او د احتساب عدالت نه سزا یافته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف جیل کې بندیوانه دی او د ګل پروز اسلام آباد های کورټ د نواز شریف لخوا د په طبي بنیادونو خوشی کولو خاص باندې احتساب ادارې ته نوټس جاری کړی دی. د غسیر د مالی درغلو د یو شمیر مقدماتو سره مخ بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم په امروزه بنیادونو یو نیو کیس کې ضمانتونه اخلي او د نه په ورځ اسلام آباد احتساب عدالت آصف علي زرداری د جالي بینک اکاونټونو سره تړلې په اتمه قضیه کې هم ضمانت ورکړی دی او په دې موقع د عدالت نه بهر میډیا سره خبرو کې آصف علي زرداری د احتساب ملي ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه ورکولو په سر ټکونه کړی دي. آصف علي زرداری ویلي چې جاوید اقبال سوکې او منصب دته د اجازه نه ورکوي چې د خبريالانو سره مرکې او خبرې اترې وکړي او دا چې په داسې کولو د احتساب ادارې مشر د قانون سرغړونه کړی ده او آصف علي زرداری د دې په ضد د قانوني کاروایي کولو اعلان هم کړی دی او هم د نه پروز ملي پریس کلب تخپل وینا کې په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی احتساب اداره باندې یوازې سیاستمداران په نخ کولو تورونه لګولې دي.
نائب کے چیئرمین نے بیان دیا، یہی چیئرمین صاحب تھے، تو میں معذرت سے کہوں گا کہ نائب امپارشل نہیں ہے. نائب بنایا گیا تھا پارشیلٹی کے لیے، سیاست دان سیاست کو توڑنے کے لیے، سیاست دانوں کو توڑنے کے لیے.
دی وای چې پاکستان کې د نیب اداره جوړه شوې ده د غرض لپاره چې پاکستانی سیاست مداران عذوروي او سیاسي ګوندونه کمزوري کړي. او د شاید خاکان عباسی په خبره هم دغه کار د لومبی ورځې نه د نیب نه اغستلی کیږي. د مسلم لیگ نواز ګوند سره تړاو لرونکي پخوانی وزیر اعظم هم د احتساب ادارې مشر لخوا میډیا باندې بیانونه جاري کولو په سر سخت ټکونه وکړل او د دریس خپل کړي چې دغه بیانونه د احتساب ادارې مشر جاوید اقبال د احتساب په معامله دوه مخه تګلاره په ډاګه کوي. تیرونه یو خبریال د جاوید اقبال سره لیدونه وروسته دعوه کړې وه چې د احتساب ادارې مشر د ده په وړاندې په راتلونکي کې د ځینې سیاستمدارانو جیل ته راتلو پخلی کړی دی. چې پکې د دفاع وزیر او د خیبر پختونخوا پخوانی اعلی وزیر پرویز خټک او آصف علي زرداري نومونه هم شامل دي. او بیا د تیر اتوار پروز اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وینا کې جاوید اقبال د دوی په اداره باندې د توپیرن چلن یا د احتساب په معامله د خپل پردي تورونه رد کړي وو. که څه هم پاکستان کې د احتساب ملي اداره د بېطرفه احتساب پخلی کوي، خو مهمه خبره دا ده چې یا د اداره د مالی درغلو په تور د کم یو حاضر سرویس فوجي جرنیل یا د اعلی عدلیه د قاضي په ضد پلټنې یا کاروایی نشي کولی.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د مومندو ضلع سره تعلق لرونکي لس کلنې فرشتې د وژل کېدو په خلاف احتجاجونه سوي دي. بشپړه حال زموږ خبریال ارشد حسین په تېره خپرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی ته ویلی. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
ډیره مهرباني. احتجاج اوس هم روان دی، دا د سار نه شروع شوی دی، تر اوسه پورې روان دی. د کم چې د ترامړي چوک وتی دا ډېر لوی چوک دی، دې کې چې دینو یو لار اسلام آباد ته ځي، بل دوه لارې پنډې ته ځي، هغه بند دي. د دې بنیادی مطالبات چې دا دینو دی خو لاول وی چې کم د شهزاد ټاون تانه دا چې کم کې دی دغه متاثر کورنۍ د ماشومې د ورکېدو په محل چې کم رپورت درج کوو هغه تنا غست به روسو واغ شوې چې دغه تانه چې کم ټول عمل دا غو معطل کړی شي، بلکې اوازې معطل نه چې دغه خلاف تحقیقات وشي، د مجرمانه غفلت تحقیقات وشي. او ورسره ورسره چې دینو د مظاهره چان دا هم غواړي چې د حکومت یو اعلی پلاوی دراشي او دوی ته دا باور ورکي چې د دې فرشتي لسکلن ماشومې چې کم قتل شوی دی په کم انداز سره، بیا دې سره کم بدکاری شوی دا، نو د دې تحقیقات په هغه ډول وشي کم ډول باندې چې د زینب د معصومې تحقیقات شوی چې کم د قصور د پنجاب سره تعلق لرو. ورسره ورسره دا احتجاجان دا هم غواړي چې د سپری د پاکستان ستره محکمه یعنی سپریم کورټ د دې پیښه نوټس واخلي. او ورسره دا هم غواړي چې نه یوازې تحقیقات ته وشي، بلکې دا تحقیقات ته باوري کړی شي چې دا یوې نتیجې ته سرته ورسي او اصل مجرمان چې کم په دې جرم کې ککړ دي هغه ونیول شي.
په دې احتجاج کې د پیټین د خوانه څوک برخه لري؟
جی، په دې احتجاج کې چې دینو په ځانګړې توګه د پی ټی ایم لخوا چې کوم مشران دي په قومي اسمبلی کې د دې غړي دي، علي وزیر او محسن داول، هغه پکې د بیګار آسي په دې منډو ترونو کې او په دې احتجاج کې شریک دي. په سلګونو د پی ټی ایم مظاهره چان هم راغوندي. او ورسره ورسره د عوامي نېشنل پارټي چې د مومند ایجنسی سره کوم تعلق لري مشران هغه موجود دي، نثار مومند، او په دغه احتجاج کې ناشتي. د احتجاج لقبل چې دینو لارې چارې هم ټولې بند دي، ټریفیک په ټپه ولاړ دی، او دی هغه شان شعارونه وهي د حکومت پر ضد خپل مطالبه تکرار.
مننه، سلامات.
حکومت نه دغه وختونه کوي چې باید دا تحقیقات ته په خلاص ډول په باوري ډول وشي.
مننه ارشد حسین.
وسف امریکا جبدا او سهم یو بل رپورټ چې د پاکستان غیر دولتي سازمانونه وایي چې په وروستیو کې د ماشومانو په ضد جنسي ځورونې پیښې لا نورې هم زیاتې سوي دي. د ساحل په نوم یو غیر دولتي اداره په خپلو شمیرو کې وایي چې په روس ښکال په لومړیو شپږو میاشتو کې و 50 ماشومانو سره جنسي زیاتوب سوی او له هغه وروسته وژل سوي دي، او یوازې د زینب د کیس چې د ساحل پیښو په هغه کې قاتلان نیول سوي دي. تفصیل هم د اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
د مومن دو سره تعلق لرونکي لسکلن فرشته سره په پایتخت اسلام آباد کې د جنسي زیادتۍ او د پیښې پس د دې ماشومې وژنو په حق لا د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي وایي چې د ماشومانو حقونو لپاره قانون خو موجود دی خو عمل پرې نه کیږي او اکثر له داسې معاملو کې پولیس هم بې غوري ښیي. اسلام آباد چک شهزاد سیمه کې د مومن دو سره تعلق لرونکي غلام نبی لسکلن لور فرشته د میاشتې 15 نیټې اغوا کړې شوې وه خو پولیسو د دوی د اغوا رپورټ نو درج کړی او تیره شپه د ماشومې مړې موندل شوې ده او د ماشومې پلا تور لګولی دی چې ماشومې سره جنسي زیادتۍ شوې ده. په کوم ځای کې یعنی اسلام آباد چکشېزاد کې دا پیښه شوې ده دې سیمه کې د هغه پښتنو شمېره ډېره زیاته ده چې اکثر له د خیبر پښتونخوا او پخواني قبایلي سیمو نه دلته د مزدورۍ لپاره راغلي دي. فرشته د وژلو په هکله تحقیقاتو دپاره خو دوه کمیټې جوړې کړې شوې دي خو اکثر له د ماشومانو تختولو او وژلو پس داسې کمیټې جوړیږي چې اکثر له بې نتیجه پاتې شي. د ماشومانو حقونو دپاره کار کوونکي او غیر دولتي ادارې غړی ممتاز ګوهر وایي ماشومانو حقونو دپاره قانون موجود دی خو عمل پرې نه کیږي. دوی دا خبره هم څرګند کړې ده چې پاکستان کې اوس د ماشومانو سره جنسي زیادتۍ پس د دوی وژلو پیښې زیاتې شوې دي. ممتاز ګوهر وایي
اس کے بعد بچوں کو مرڈر کرنے کے جو واقعات ہیں ان میں کافی تیزی آ گئی ہے اور اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اب لائک میں آپ کو اگر بتا دوں 2018 کے جو پہلے 6 ماہ تھے اس کے اندر 57 بچے اور بچیوں کو سیکچوئل اسالٹ کے بعد ان کا مرڈر کیا گیا.
یوازې 13 کال 55 ماشومان د جنسي زیادتۍ نه پس په پاکستان کې وژل شوی دي. په دوی کې او په دې کې یوازې د زینب قاتل نیول شوی وو. ممتاز ګوهر وایي حکومت د باید قانون باندې عمل یقیني کړي. هم د ماشومانو حقونو لپاره کار کوونکي د ادارې ساحل وینا ده چې پاکستان کې هر ورځ 12 ماشومانو سره جنسي زیادتۍ پیښې کیږي. پاکستان میډیا باندې اکثر له ماشومانو سره شوې دغه شان پیښو زیات خبرونه نه نشر کیږي. او مومن دو سره تعلق لرونکي فرشته د وژنې پر ضد اسلام آباد کې په احتجاج کې ناست د پښتنو د حقونو یو فعال نثار مومن وایي دا د ریاست ذمہواري ده چې د خلکو حفاظت یقیني کړي او د احتجاج دوی د ماشومې د وژنې پر ضد او خپلو حقونو لپاره کوي.
کله پاکستان دا این لاندې زینب بچیتا تا ټول شیزونه ملاویږي نو بیا زما پرشتي بچیتا ولې د پاکستان دا این لاندې دا ټول شیزونه ملاویږي او تر سوچ مونږ ته دا نه ملاویږي مونږ په احتجاج باندې ناشته.
پاکستان پارلیمان کې اسلام آباد د پاره قصور سره تعلق لرونکي زینب نو به ماشوم په نوم یو قانوني مسوده هم وړاندې شوې ده. زینب هم د جنسي زیادتۍ پس وژل شوې وه او وروسته د دې قاتل ته د مرګ سزا هم شوې وه. د قانوني مسوده په حق لا د اطلاع تو مشیر فردوس اشکمان وای
آینده اس طرح کې انسانیت سوز ایکشنز کو کنډم کرنے کے لیے سزا دینے کے لیے چائلڈ ابیوز کو اس ملک میں ڈسکریج کرنے کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے.
فردوس اشکمان وی ماشومان د جنسي زیادتۍ نه بچ کولو او داسې پیښو کې ککړ تنانو ته سزا ورکولو لپاره د قانون سازي به کولی شي. د مومن دو سره تعلق لرونکي فرشته وژنې خبر د پاکستان شخصي میډیا باندې خو ډېر وخت نه دی ورکړی شوی خو په پاکستان کې په ټویټر د دې وژنې غندنه روانه ده.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو او قدرمن اوریدونکو او سه هم په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته شراغلاست وایو او هیله من یو چې جوړ او خوشاله بایسته. قدرمن اوریدونکو نن هم د هغه دردونکو پیښې په اړه موږ خبرې کوو چې اسلام آباد په چکشهزاد سیمه کې رامنځته شوې ده. یوه لس کلنه انجلۍ فرشته وژل شوې. د فرشته په اړه ویل کېږي چې هغه د دې میاشتې په 15مه نیټه د اسلام آباد شهزاد ټاون د علیپور په علاقه کې له کوره وتلې وه او بیا بیرته نه ورغلې. د هغوی پلار هڅه وکړه چې پولیسو کې رپورټ درج کړي خو د پولیسو رپورټ نه و درج شوی او نه پولیسو غوښتل چې هغه رپورټ درج کړي، نو ځکه بیا هم د پولیسو هغه افسر چې یا ایس ایچ او چې هم رپورټ درجول نه غوښتل هغه له خپلې دندې ګوښه شوی هم دی. په دې اړه یو خو به له خپلو میلمنو سره خبرې کوو، خو یو ارزو اسلام آباد لوري ته چیرې چې ارشد حسین صاحب د ډیوا ریډیو خبریال د مور سره دا وخت د ټلیفون په لیکه ملګری دی، له هغه څخه به تازه حال اخلو. په دې چې د پیښې وروسته احتجاجونه هم شروع شوي دي او د علیپور ترامړی چوک چې دی نو هلته احتجاجي ناسته هم وه. ارشد حسین صاحب ستړي مسئ، په خیر راغلی.
ډیره مهرباني کاکل صاحب،
ډیره مننه. تر ټولو لمخه که هم د دغه احتجاج په اړه تازه تفصیل راکړي
کاکل صاحب. څنګه چې تاسو ته پته چې دا احتجاج د سار نه شروع شو تر دې دمه دا دوام لري. په ترامړی چوک کې اوس هم په سلګونو خلک ناست دي او دا هغه خپلې زړې مطالبې غوښتنې دي چې هغه دا وایي چې یو خو دا کم چې د شهزاد ټاون تانه دا کم چې چو چې کم متعلقه او د اف آی آر نه درج کو، نو دې خو د خپل ګوخې د چوکې نه ګوخه کړی شوی دی. خو هغه دا وایي چې دا کافی نه دا مظاهره چانوي چې باید چیرې د خلاف د مجرمانه غفلت لاندې د خلاف او په دې تانه کې چې نور سونه موجود چارواکي دي دا غي خلاف تجدید مقدمه درج کړی شي، د خلاف ته کاروایی وکړي شي. او هغه دا وایي چې دا کاروایی دی په یو کوټلې یو ټاکلې میاد کې دننه وشي. بل هغه دا مظاهره شان بل دا غوښتنه کوي، مطالبه کوي چې د سپریم کورټ چیف جسټس دې د نوټس واخلي او د سپریم کورټ مشر جج دې د دې په خپل باندې چې د تحقیقات وکړي. او بل چې دې کوم درېمه مطالبه دا هغه دې دا وایي چې سمره پتا ده سره سمره زر چې د قصور د پنجاب سیمې زینب بیبی تا انصاف ملو شو هغه ته کوم معاوضه دغه کوروال ته ورکړې شو، نو باید چې دغه مطابق معاوضه او انصاف ته دی پرخته تم ورکړې شي، دی پسماندګانو ته هم ورکړې شي. او بل سلورم غوښتنه چې دی دا کوي چې دی وچ حکومت کما جوائنټ انویسټیګیشن ډېر کما جوړ کړی دا یا جوړي، نو باید چې په هغه کې دی د مظاهره چانو لخوا د استادو په توګه باندې د دوه وکیلان چې د های کورټ وکیلانی هغه دی هم شامل کړی شي. نو کاکل صاحب په دې اړه باندې اوس پورې دلته رو جماعت ټول دې مظاهره چانو کو د پی ټی ایم فعالین مشرانو موجود دي، عوامي نېشنل پارټي فعالین موجود دي، نور درې خوښ شکل پښتانه هم ټول روتي دلته موجود دي. نو دا پلان چې کوم دی بیا خپل منځ کې د اډمنستریشن سره یا د چارواکو سره د خبرو لپاره کوم جوړ کړی دی، نو په هغه کې علي وزیر موسم داورد او دغه د ممند ایجنسی نه چې دینو نثار ممند صاحب او ورسره چې دینو سلیم اډوکیټ چې دلته د عوامي نېشنل پارټي غړی هم دی او د لاهور د اسلام آباد های کورټ وکیل هم دی، نو په دغه کمیټې کې هغه شامل دی. هغه تللی دی د اډمنستریشن سره د اسسټنټ کمشنر سره په دې مطالبهاتو باندې خبرې اترې کوي. د دغه په دفتر کې خبرې اترې روانې دي او دا هم ویل کېږي چې کم د وزیر اعظم خصوصي صلاحکار د سیاسي چارو نواز سوهان هغه هم راغلي د دغه خبرو کې شریک دي. او د دې خبرو چې کله پیل شوې دي د دې نیمه ګڼه نه زیاتو شو درو جماعت نه پس پیل شوې دي سمدستي خلاتر اوسه پورې چې دینو د دې حال مخه ته نه راغلي چې یاره انتظامی د دې مظاهره چانو د غفلور چې کوم کوټلې مطالبات دي به ومنل کوونه منل کدا نه مني، نو بیا د احتجاج جاری وي تر د هغه پورې جاری وي چې تر څو پورې د دې غوښتنې منل شي کمی چې دې کړې دي. او دی تا پورا پورا د انصاف باور نی ورکړی شوی، بلکې دلته خو په دې مظاهره چانو کې موجود هم دی دا هم وی چې باید چې د پاکستان وزیر اعظم خپل راشي، د دې غندنو کې د دې نوټس واخلي او د کورنۍ ته د خپل کورنۍ ته د انصاف باور ورکړي.
او ارشد حسین صاحب، یو بل پښتنه چې په خپل حکومتي چارواکي او د پولیس چارواکي څه وایي هم د دې پیښې په اړه؟
د حکومت له چارواکو لخوا یا د پولیسو لخوا چې کوم بیانونه وخت په وخت مخې ته را روان دي، نو تاسو به یادونې ول چې نن کوم چې د داخله چارو وزیر دی د پاکستان د مرکزی وزیر چې دی، نو هغه هم د دې پیښې نوټس اخیستلی دی، هغه هم د پولیس نه چې د پلټنو رپورټ غوښتلی دی، او دغه شانتي چې د سینټ د داخله چارو کوم کمیټه ده نو په هغه هم نن غونډه وه، په هغه کې هم په دې معاملې باندې خبرې شوې دي، په دې افسوس څرګند کړی شوې دي او دا غوښتنه شوې ده چې باید بې ځپلې کورنۍ ته د پرښتې مور او پلار ته انصاف ورکړي شي. نو او پولیس چې کوم زم د پولیس سره وخت په وخت خبرې کیږي چې تاسو ما ویلي مو ما بیگا هم تاسو په خبرونو کې ویلي وو چې په دې کې د پلار د فرښتې پلار چې دی نو د دوه درې کسانو باندې شک خوردلی وو. پولیسو په ولقه کې هغه کسان دي په هغه کې چې دی، نو داسې ویل کېږي چې یو کس پښتون دی، یو کس نیم چې د دې ځای اوسیدونکي دی، او پولیسو سره چې دا وخت کم دلته موجود دي چارواکي، نو هغه مونږ ته د نوم نه خودلو په شرط باندې دا وایي چې په دغه کې چې کوم پښتون کس دی، دی خو لاول افغاني یادې د خوغي و چې نه دا افغاني نه دی، دا د ممندو د صافي دی، نو هغه د دې جرم منل کړی دی. نو موږ بیا د پولیسو دا پوښتنه وکړه دا چې تر اوسه پورې د پوسټ مارټم رپورت نه دی راغلی، د ډي ان اې ټیسټونه نه دی راغلی، نو تاسو څنګه وایي چې دا جرم منل دی او دا جرم پدشت دی؟ هغه سره د دې جواب نو موږ د پوسټ مارټم د رپورت هم انتظار کوو، د ډي ان اې رپورت چې دا یو متجو شي، اگر راځي دا یې نه بد پته لګي چې را په دې جرم کې په دې ناول جرم کې اخر ککړ څوک دی.
سمه ده، او تر څو پورې چې هم دغه مجرمانو درک لګیږي موږ به هم دغه پیښل نږدې څخه څارو. ډیره مننه او کور مودان ارشد حسین صاحب. ډیره مننه ګلاو قدر من اوریدونکو هم په دغه موضوع باندې د مور سره دا وخت په خبرونه کې ایمیل مساوي دي د فاټا لایرز فورم مشر شاغل اجاز مومن صاحب چې وخت په وخت د مور سره په خبرونه کې برخه اخلي، په مهمه موضوعګانو باندې خپل نظر سره شریکوي. اجاز مومن صاحب سړی مسې او په خیر راغلی. اجاز مومن صاحب تاسو ما ژغاوري، ګومان کوم چې اجاز مومن صاحب د ټلیفون لیکه کته سوې ده، خو بیا هم موږ به هڅه کوو چې له اجاز مومن صاحب سره په ټلیفون باندې خبرې وکړو، د هغه نظر واخلو او هڅه به کوو چې هم د مومندو ضلع څخه د کامی اسمبلی غړی هم را سره ملګری سي، په دې پیښه باندې خپل نظر را سره شریکي، چې کومې هڅې در اوسه پورې سوي دي هغه راته بیان کړي. د فرشته لکه څنګه چې هم تاسو په خبرونو کې وویل، د روانې میاشتې یعنی د مئی په 15مه نیټه د اسلام آباد چکشېزا سیمه ته نږدې د علیپور سیمه ده، چې له خپل کور څخه د روزه ماتي په وخت وتلې بیا کورته نه ده تللی، پلار یې تور لګوي چې د ورکی یا د بې درکۍ رپورټ یې په پولیسو تانه کې درج کاوه، خو پولیسو د هغوی رپورټ نه اخیسته. اجاز محمد صاحب را سره د ټلیفون په لیکه ملګری سوی دی. ستړي مسې یو ور بیا هم اجاز محمد صاحب، او په خیر راغلی. ډیره مننه اجاز محمد صاحب. یو خو خبره دا ده چې په پاکستان کې د ماشومانو په ضد د جنسي تیری پیښې په وروستیو کې زیاتې سوي دي. د ساحل نومې اداره چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې په 2013 یعنی تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له جنوري څخه تر جونه پورې 50 ماشومان چې دي نو هغه له جنسي تیری وروسته بیا وژل سوي دي. یوازې د زینب باغ د سایوال پیښه چې وه، هغه یوازې داسې کیسو چې قاتلان معلوم سوي دي، او په نور یو هم شپږ 50 کې سونو کې قاتلان نه دي معلوم سي. یو خواته دغه کار روان دی، بلې خواته د حکومت دغه بیغوري ده چې اف آی آر هم نه درج کوي. په 15 تاریخ د پیښه رامنځته سوی ده. ګلنبی چې د فرشتې پلار دی، هغه وایي چې پولیسو یې چې ته په واري واري ورتلی، او هغه ورور خو بیا وایي چې یې چې دا تور هم ور باندې ولګاو چې د انجلۍ بلې چا سره تښتېدلې، یعنی لاس کلن انجلۍ. نو که د قانون خبره سي، قانون خوستا خو عمل نه ور باندې کیږي. لومړی که هم په دې حواله سره خبره وکړو چې چې د پولیسو رویه ته تاسو په دې ټوله کیس کې په کم نظر ګورئ؟
ډېره مننه کاکړ صاحب، تاسو ښه سمو واقعي چې په دې وطن کې کیږي او ډېره زیاتې شوې دي. انسانیت لپاره خدا بالکل د شرم یو مقام دی. زه دا وایم چې یقینا زمونږ وطن پاکستان، زمونږ معاشره دا د پولیس فورس او یا که نور فورسز هم دي، دلته د هغوی بدماشي ډېره زیاته ده. دلته قانون د هغوی د خپو د لاندې دی. دلته قانونونه خو ډېر شته دی، د هر خبرې باره کې قانون شته، ایکټ شته، خو په هغې باندې بیا عمل درآمد نشته. زما په خیال کې په داسې قسمو کیسونو کې څه کیسونه داسې هم شوي دي چې په هغې کې ډېر د غټو غټو خاندانونو هلکان هم انوال دي، او د هغوی د زور زبردستۍ او د هغوی چې څومره وس دست رسي د هغې د وجې نه دا قسمه کیسونه بالکل ډوب شي، قطع شي، لاندې لاړ شي، د فایلونو نظر شي، هغه بالکل پته ونه لګي. د هغې د وجې نه زمونږ د پولیس د فورسز هغه رویه چې کوم ده هغه ورځ په ورځ بدلېږي، خرابېږي. د دې په شان باندې دغه بیوروکراسي انوال ده، د دې په شان باندې دغه سیاسي مشران انوال دي چې دا چې زمونږ بار بار دا خبره کوو چې زمونږ د وطن د سیاسي مشرانو د پارلمنټیرین د دې صرف دا فرض نه دی چې دوی په سینټ کې او یا په اسمبلی کې بس کې کینی او دوی چې کوم دی ګنټو ګنټو مین بنیادی خبره خدا دا چې زمونږ معاشره چې کوم دی دا په خطر روانه ده. مونږ ډیر زیات پښتو باندې روان یو. زمونږ معاشره دا خو مونږ یو داسې لیول ته لاړو چې زمونږ په خلکو کې مایوسی خوره شوله، زمونږ په خلکو کې بیگانګي خورېږي. زمونږ خلک چې کوم دی هغه یو داسې سټیج ته ورسېدل چې الله دې نه کوي چې دا معاشره یو سټیټلس سوسایټي جوړ نه شي، چې هلته د ریاست هیڅ قسمه رټ پاتې نه شي، هلته د ریاست هیڅ قسمه سکار پاتې نه شي، او خلک د دې ریاست د منلو نه انکار وکړي. ځکه چې خبره کله د یو سړي جان او عزت او مال ته راشي، نو هلته بیا ریاست کې رسټو پاتې شي. لکه اوس چې دا د فرښتې کوم کیس وشو، او په دې کې تاسو د پولیس کردار وګورئ، یا دغلته چې کوم لوکل اډمنستریشن دی، په لوکل اډمنستریشن کې اسسټنټ کمشنر، ډیپټي کمشنر، هوم سیکرټري دا څه دپاره ناست دي؟ هغوی خو هم د دې دپاره ناست دي چې خلکو ته تحفظ ورکړي. دلته زمونږ ټولې خبرې راشي 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 د تانې د ایس ایچ او پورې. ایس ایچ او معطل شي دوه درې میاشتې، هغه معطل وي شپږ اته میاشتې، کال پس هغه په خپلې ډیوټي باندې په حال شي، د هغه نه بیا څوک هم نه وي خبر، د هغه نه د مخکې نه غټ بدماشوي. اوس خبره دا ده، زما په خیال زما دا دغه ده چې باید د دې دپاره دلته یو سپیشل لا جوړول پکار ده، یو سپیشل قانون جوړول پکار دي د دې لپاره، او هغه لپاره سپیشل عدالت جوړول پکار دي چې په یو څو ورځو دننه کې هغه کې دغه کیس فیصله کیږي، او هغه ته فورا ډیت سنټنس ورکول کیږي، هغه ته بالکل فورا پنسي ورکول کیږي، او دغه خلکو ته پنسي په داسې شکل کې ورکول شي چې کوم خلک به دې کې استعماليږي یا کوم خلک داسې
بالکل دغه تاسو چې کوم
د دې نه عبرت
اجازه ممن صاحب لکه څنګه چې هم تاسو وایسته چې یو ځانګړی قانون باید چې وینو د زینب بیل په نوم باندې یو قانون په خپل د پاکستان د بشري حقوقو چې کوم وزیر ده شیرین مزاری هغه وړاندې کړی دی، او وایي چې پر دغه قانون باندې کار هم روان دی. خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې تر څو پوری دغه قانون نه یو، خو بیرته هم کاغذ زاړه قانون ته وګوره، قانون بیا هم موجود دی که نیمګړی دی او که په کم یو حال کې دی، خو چې پولیس ورسره کومک نه کوي، پولیس هیڅ مرسته نه کوي. لکه څنګه چې هم د فرښتې په مقدمه کې دی، که څه هم دغه پولیس والا اوس ګوښه سوی دی، یعنی ماتله سوی دی له خپل کار څخه، خو چې پولیس بیا تعاون نه کوي، بیا به څه پرمختګ وسي چې هر څومره سخت قانون ورته راوړي، نو آیا کار به وکړي په دغه ټولنه؟
بالکل جی، پولیس بنیادی کار کې کم دی زیاده پولیس په لاس کې دی. لکه په دې کیس کې تاسو وګورئ، تر اوسه پورې ډی این اے ټیسټ چې کم دی دا نه دی راغلی، تر اوسه پورې پوسټ مارټم نه دی شوی، څلور پنځه ورځې په دې کې ایف آی آر نه دی شوی. دا هغه خبرې دي چې کله دا کیس عدالت ته راوځي، عدالت کې شروع شي، او کله دا عدالت کې بیا د اپیل په شکل کې په غوره عدالتونو ته راشي، نو سلور شپږ مېشتې اته مېشتې پس په بیا د ججانو نه د خلکو نه دا خبره ایرې وي چې دې کې پنځه ورځې پس اف آی آر ولې نه دی شوی، په دې کې ډی این اے ټیسټ چې کوم دی نو دا ولې لیټ ملو شوی دی، په دې کې پوسټ مارټم په خپل ټایم باندې ولې نه دی شوی، په دې کې انویسټیګیشن په خپل دومره ټایم کې ولې نه دی شوی. نو دا هغه شکوک او شبهات او هغه خبرې دي چې دا ملزم ته فایده ورکړي او اکثر په دې کې سونه کې ملزمان بری شي، ځکه چې د شک په بنیاد باندې چې کیس کمزور دی کیس مضبوط کیس نه دی. اکثر خلک مونږ اورو نو هغه وجه عمداوي چې د پولیس اوس په دې د فرښتې په کیس کې اوس پولیس کوم رویت دی چې اف آی آر هغوی نه درج کوي، ډی این اے ټیسټ نه راځي، پوسټ مارټم نه کیږي او انویسټیګیشن صحیح نه کیږي. په کار به غټ عدالت لوی عدالت هغه که سو موټو اکشن اخلي، په کار دی چې هغه په دې کې اوس سو موټو اکشن واخلي، ځکه چې د سو موټو د اکشن د اخیستو عمدا عمدقه دا وخت دی چې کله یو داسې ظلم وشي چې هغه انسانیت ته کوم دی هغه سره وشرمیږي، انسانیت د پر هغه شرم یو خبره ده. نو په دې کې سونه کو سو موټو اکشن اخیستي هغه ستل په کار دی. زه حیران یم چې په دې ټیم کې زمونږ د سپریم کورټ غلې دی، سپریم کورټ ولې خاموشه دی چې څلور پنځه ورځې وشولې چې مونږ خبرې وو چې د دې پلار او د دې خلک نه لو هغه اف آی آر او کې اف آی آر او کې اف آی آر نه کیږي، زمونږ انتظامیه خاموش ده. نو ځکه زه دا خبره کوم چې دې د پاره اوس اسمبلی کې دا بل راوړل په کار دي، په اسمبلی کې په دې باندې باس په کار دي که کوم سپیشل لا یا سپیشل قانون دوی جوړول غواړي چې په هغه باندې تیزی راشي. دوی مخته خبره دا ده چې په دې باندې ډیر سیریس ډیر سنجیدګۍ سره په دې باندې سوچ دا په کار دي چې دا کیسونه ولي کیږي. د دې په شمانه آیا یو سوچ یو فکر خو انوال نه دی، یو سازش خو د دې په شمانه انوال نه دی چې دا کیسونه دومره تیزی سره ولي کیږي، ولي دا دومره مخکې راځي. نو دا ټول هغه خبرې دي چې نن زما په خیال کې حکومت او واکمنانو ته اختیار چې کوم اختیارمند دي هغوی د بدې باندې ډېر د سنجیدګۍ سره سوچ ځکه په کار دی چې دې سره زمونږ معاشره ډېر په وروستو روانه ده. د حکومتونو ترقی کول او د حکومتونو ختمېدل او د حکومتونو راپرېوتل هغه هم په داسې واقعیاتو باندې کېږي. که دا واقعیت دومره تیزۍ سره رواني زما په خیال چې دا خلک دا ځوانان دا ځوان ټول به راوځي، هغوی به د ریاست نه انکار وکړي څنګه چې په کتابونو کې لفظونه راځي چې بای بیا داسې وخت راشي چې ماشه هغه لیول ته ورسي چې هغه سټیټلس سوسایټي جوړ شي. مونږ نه غواړو چې دلته سټیټلس سوسایټي جوړ شي. ګوره جی، دلته دومره دا کیسونه ډېر زیات کیږي. دا مونږ په سوات کې هم لیدل، دا مونږ په قبایلي منطقه کې هم لیدلې دي. خو خلک د خپل عزت د وجه نه، خلک د خپل یرې د وجه نه، خلک د خپل ځان ته بدنامې دو د وجه نه دا کیسونه مخکې نه راوړي. دا خو هغه کیسونه دي چې په سلو کې چېرته پنځه شپږ کیسونه داسې وشي چې هغه میډیا د هغې نه خبر شي، جرنالست د هغې نه خبر شي، هغه خلک د هغې نه خبر شي او هغه دلته راوځي. نو زما په خیال کې دې لپاره سپیشل لا جوړول پکار دي او دې لپاره سپیشل کوټ جوړول پکار دي او په سپیشل کوټ کې دا کیس د ورځو په حساب سره کول پکار دي او په دې کې ډیف سنتنس کم دی، دا ډیر زیات ضروری دی او دا فورن ورکول پکار دي.
او اجازه مومن صاحب، دا خصوصي نظر دی چې باید د پنسي سزا ورکول سي، خو بیرته هم په نړیواله کچه چې بیا کم د بشري حقوقو سازمانونه دی هغه دغه پنسي یا د تیزندې کولو د سزا مخالفت کوي. او یو بل پوښتنه چې په ټولنیزو رسنیو یا په سوشل میډیا باندې هم ډیر سخت غبرګون را روان دی د فرښتې د وژنې په خلاف، او وایي چې عدالتونه هم پټه خوله دي، حکومتي چارواکي او پوجي چارواکي هم پټه خوله دي چې څو وخت په ساحوال کې چې د پنجاب سیمه د حالت هغه د زینب ماشومي کیس وسونو هغه باندې سپریم کورټ هم سو موټو یعنی خپل سره یو نوټیس واخیست، پوجي ادارې هم ور باندې خپل غبرګون سرګند کړه او دا رنګ سیاسي ګوندونو هم، خو د فرښتې په کیس کې دا رنګ نه دی او وایي چې دا پښتنن جلی و نو ځکه د دې سره دا رنګ توپیری چلند کیږي. تاسو به څه وایسه، آیا دغه خبرګون اوس فرښتې هم سم دی لږ اړخ لګی او کڅر بل وجه کېدای شي؟
نه جی، دا بالکل صحیح خبره کوي. دا خو مونږه همیشه خبره کوو، لکه مونږ دا خبره هم کوو چې موږ به د فاټا مثال ورکو چې په فاټا کې د خلکو کورونه سوي دي، هغه څوک تپوس نه کوي، خو په پنجاب او په سند کې که یو ټریلر وګرځېږي نو هغې ته په هغه څو ورځو کې پیسې ملاو شي، یاره دا د حق دی. دا بالکل ټیک خبره تاسو وکړله چې په پنجاب یا په سند کې کوم داسې کیسونه شوي دي او کیږي، نو هغې ته چې کوم بیا په ټایم باندې هغه د هغې هغه درد کم دی هغه ریاست محسوسی زه بالکل دی خبره سره تاسو متفق یم چې د پښتنو په سیمه کې یا د پښتنو سره چرته هم داسې کارونه کیږي وشي هغه د پاکستان حکومت داسې غني چې پښتانه د پاکستان هغه شهر نه دي هغه وګړي نه دي چې کوم پنجابي ګڼل کیږي دا هغه خبرې دي چې څنګه ما تاسو ته ویلې چې کله اساسنیکي چې چرته دلته داسې اواز پورته شي چې دا سټیټل سوسایټي جوړه شول نو هغه صرف او صرف په دې وجه باندې جوړیږي چې را کوم خبره تاسو وکړم دا کوم خبره اوس مونږ کو په پاکستان کې د پښتون قوم چې کوم دی دا په دریمه درجه شهري باندې ګڼل کیږي زمونږ چې کوم پښتانه زمونږ آی ڈی پیز په شکل کې دلته راغلي او دا غوي کومې عزتې شوې دي کاکر صاحب هغه هم د ویلو نه دي دا یو سلسله ده او روانه ده د پښتنو سره د هغوی د عزتې چې دا پښتانه په دې وطن کې داسې وخت یې چې دی کدوی باندې ډېره سخت راځي خو چې دوی مونږ عادت کو دوی مونږ د حکومت د طرف نه دوی مونږ عادت کو چې دوی د دوی فریاد نه کوي دوی د خپل حق لپاره او نه دوی د دوی سره کسه ظلم کیږي چې هغه دوی برداشت کوي او هغه لپاره دوی اواز نشي پورته کولی او مونږ دا خبره کوو چې د فرښتې په کیس کې د باید چې هغه کار وکړي چې په یو څو ورځو کې د دنده دننه وکړي شي زما په خیال چې اوس د اسمبلی سپیکر راغلی دی دلته ناست دی دوی سره خبرې اترې به کوي ګورو چې د دې ریزلټ سره وځي یو کوم کمیټې جوړه شوله نو په دې کمیټې کې زما په خیال چې د مومن د جنسي ایم این ای ساجد دغه موجودګي ډیره زیاته ضروری ده
خو د هغه لپاره موږ هڅه کوو چې د ایم این ای صاحب خپل ټلیفون او چت کې خو ټلیفون یې هم بند راځي موږ کوشش وکړ
چې د مسومي تعلق چې کوم دی د مومن زلې سره دی ساجد مومن ته د ټیم زلې مومن دو ځوانانو او خلکو ډیر په مینه باندې ووټ ورکړی دی او په دې وجه باندې ووټ ورکړی دی چې په تیر شوی وختونو کې د هغه سره کوم ظلم کېدون او هغه ویل چې په دې حکومت کې د ساجد په ایمنیتوب کې به موږ سره دا ظلم نه کیږي نو په کار دی چې د دې کمیټې ساجد ایمنې شي او ساجد ایمنې که د دې حق ته پوسونه کو په یو څو ورځو د نن نه نه کې زه چې په کار دی چې دا ریزاین ورکړي
او نو چې هغه په خپل هو چې هغه په خپل اجازه مومن سي اجاز مومن صاحب چې هغه په خپل دغه احتجاج ته هم نه دی ورغلی تر اوسه پورې خو ریپورټونه دا رنګ دي او نه هم څه اکشن اخیستی دی نو بیا څه رنګ په یو کمیټه کې د نوم واخیستل سي یا څه رنګ ورواچول سي چې فعالیت خوشکاره کی خو یو خبره ده چې حکومتي چارواکي او په خاصه توګه ډي آی جی اپریشنز د اسلام آباد وقار الدین سید وایي چې دوی کمیټیانې جوړ کړي دي د تحقیقاتو لپاره د فرښتې په کیس کې له دغه کمیټې څخه آیا تاسو مطمئن یاست او یا بیا په احتجاج باندې ناست خلک چې د عدالتي کمیشن غوښتنه کوي ستاسو غوښتنه هم هغه ده
ګورجی موږ د هر هغه کمیټې نه مطمئن یو چې په هغه کې زمونږ پښتانه وګړي او پښتانه مشران واخیستل شي او هغه زمونږ داسې مشران او داسې پښتانه وي چې په هغه باندې زمونږ او د ټولو یقین وي چې او دا کمیټې به دا خبره مخکې بوزي اوس په کار ده چې دا کمیټې هغه شرطونه مخې ته کیږي چې په هغه کې جوډیشل یا عدالتي کمیشن دی هغه مقرر کړل شي زما په خیال کې په دې عدالتي کمیشن کې د پېښور د های کورټ ججان واخیستل شي نو دا به ډېره زیاته ښه خبره وي په دې کمیشن کې د پښتونخوا نه افسران اخیستل پکار دي د پښتونخوا د های کورټ نه ججان اخیستل پکار دي او په دې کې صرف دا خبره نه ده چې دا به یو سوره دی بتیری شي بیا به خبره جرګې رواني او بیا به خبره په پیسو باندې فیصله شي هغه نه دي ماته د پیسې راکړل شي ماته د پیسې راکړل شي یا د زما د پرګه قبول شي یا خبره بنیادی ده نه ده خبره زما د عزت او زما د جان او زما د مال ده او خبره د دې وطن ده
بالکل
په دې وطن کې زما جان مال ته تحفظ شته ماته د خپل جان او د مال تحفظ راکول په کار دي که ماته د دې تحفظ دا حکومت نشي راکولی بیا باید په کار مال ادارې چې زه بیا خپله فیصله وکړم زما په خیال اوس د فیصلې وخت راغلی دی او موږ سره دا یو واقعیا خو تاسو ونه شو دا واقعیا خو موږ سره ډیر زیات کیږي روان دي ورسته ورسته څه واقعي دي دا ویلم چې د حکومت کارواکي په دې باندې خري ولي دي
صحیح او اجازه مومن صاحب څنګه چې هم حکومتي دوه کمیټې جوړې سوې دي زیاتره وخت هم لیدل کیږي چې هم دغه رنګ کمیټې وي هغه بیا دغه خلکو کم چې کار وي هغه سوي د هغه در کمول لپاره د کمیټې اعلان نو وسه خو وروسته بیا د کمیټې د تحقیقاتو هم اس درک نه وي او د ریپورتونو هم څه درک نه وي نو په ځکه مې دا پښتنه هم د تاسو څخه وکړه چې دغه حکومتي کمیټې چې د پولیسو د مشرانو په مشرۍ کې جوړه سوې د په اصطلاح باندې پاکستان کې چې اصطلاح د پیټي بند به یو کنه نو دی به یو د بل په خلاف څنګه تحقیقات کوي کنه
ګورې چې دا کومېټې نه خو زه خپل خبرو کوم بالکل مطمئن نه یو هر هغه کومېټې چې باغې کې غلطي پولیس کړي ظلم پولیس کړي دا د پولیس افسران په هغه کومېټې کې کینی دا غینه به زما ست توقع وي تاسو ته یاد شي د ګورنر هاوس مخه ته اتل لس لا شونه راغلي د باړینه راتو باغې کې کومېټې جوړ شو دا کومېټې ممبر زو ما جرګې جوړ شوې ډېر ورځې پس ما هغه کومېټې او دا جرګې نه انکار وکړ زه راووتم ځکه چې په هغه کومېټې او جرګې کې کوم مشران نشو هغه هغه ټیم کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ په درې ورځو کې واغستل نو مونږ دا خبره کوو چې د دې کمیټې نه هیڅ ریزلټ نه جوړیږي هغه کمیټې به مونږ مونږ چې په هغه کې زمونږ پښتانه وګړي شامل دي چې هغه د پښتنو درد او احساس محسوسوي نو مونږ د هغه کمیټې نه بیا مطمئن یو لکه کوم کمیټې اوس جوړ شوې ده او په دې کې نور کسان اخیستل کیږي نو هغه هم ټیکس پرره خو چې کوم د بیوروکرات د طرف نه کمیټې جوړې شي چې دا دې ایډي او دا ای سي دی او دا کمشنر دی او دا پلان دی او دا پلان دی نو هغه خو د دې لپاره جوړ شي چې دا قصه بالکل ختمه کړي او د ځمکې د لاندې شي عدالتي کمیشن دا هغه یو ریزلټ راځي هغه د ټیک ټاک کمیشن دی خو په دې عدالتي کمیشن کې د دې خبره کوي نو په دې کې د پیښور د های کورټ ججان پکار دی صرف او صرف د پنجاب ججان نه دی پکار چې په دې کې نه ولې شي زما په خیال کې په دې باندې ډېر تیز سره عمل پکار دی دا دا بالکل د ظلم یو انتها ده دا د پیښور د دې ریاست په هغه خار کې دا واقعي شوې ده چې په اسلام آباد کې شوې ده زما په خیال نن په بین الاقوامي تور باندې د پاکستان مورال به دومره غورځېدلې وي چې د پاکستان د ریاست په کیپیټل کې د لسو کالو د ماشومې سره یو داسې زیاتې کیږي او په هغه کې پولیس انوال دي او پولیسو ماغه ته ګرځي دوی اوس وایي چې موږ درې مرزمانو نه ولا غد افغانستان دي صفا تاسو ګورې صفا به خبر بل راغلي بل رپورټ پکې دا راغلی چې نه یو پکې د صفو نه دی یو پکې لوکل د دې نه دی
دا خو په اصطلاح باندې اخو ډیټریک کول دی له اصل
کریمینل کیس دی کریمینل په فوجداري کیس کې چې یو خبره اخو دې پښوله ټول کیس کمزور شو
بالکل او دا او اجازه مومن صاحب په داسې حال لکه څنګه چې غیر دولتي ادارې هم وایي د ماشومان په ضد یا د ماشومان په وړاندې جنسي تشدد او د هغوی د وژنو کې سونه زیات سوي دي په بنیر کې هم د غرنګ یو ورته پیښه رامنځته شوی ده دا رنګ دی چې تاسو بیا اشاره ورته وکړه چې دا یو 15% یا 16% د رنګ کیسونه چې هغه ریپورت کیږي ډېرې کیسونه خو ریپورت کیږي هم نه چې پښتانه اور باندې پرده واچي په داسې حال کې د دې پښتنو مور پلار د پاره تاسو یو کم داسې خبره کوي چې هغه خپل ماشومان خوندي وساتي او خپل هغه زامن وي او کلونی لکور څخه کډ باندې ځینو باندې په کم حال کې وي او څنګه
دا چې د دې زمونږ د پښتنو مشر او سوسایټي کوم ګورو زمونږ د پښتنو مشر چې کوم بیا غوا سیم کندي هغه خو کبار د کور نه بار کوسي ته وزي د مور ورته په ور کې ولاړې چیرې د ماشوم مسوک اون تختې د ماشوم سره نارسوک ځاتې ونی کی چیرته د ماکو ونی شي چیرته چې کوم دې سپل څو ونی شي نو دلته زمونږ مشر خو دا څه دې زهيران مجه زمونږ د پښتنو را روان خپل په یو داسې مشر کې لویږي لګیا دي چې الله دې ته خیر وکړي چې دې سره به سکیږي نو خو دلته خو هر کور په شک کې دی دلته خو یو ماشوم به هر ورځ یو ګڼه هغه غیب شو نو دلته د مور او د پلار نه تاسو کا دا وایي د زنه یو خوري خبري نو زمونږ د پښتنو مشر خو دغه لیول ته په دې ډیر څه لوښتو کالو کې راورسېدل چې څوک په چا باندې اعتماد نه کوي خو دې باره کې دا تاسو بالکل صحیح خبره وکړه چې مور پلار له څه په کار دي بل طرف ته کوم وګورو نو زمونږ په دې مشرق کې د علمانو خبرې کتا سو واوري نو علمان چې کوم خبرې کوي په کار دي چې د دې زده چې زمونږ په مشرق خو عالم چې کوم دی نو هغه هر ارته دی هغه د جمعې په ورځ باندې په خطبه کې کینی دا هغه سره ډېر خاص چې موجود دی په کار دي چې په دې سیټ باندې هغه کینی او هغه زمونږ د دغه جمعه په هر کوڅه کې دی په هر غلې کې دی په هر ځکه دی او د جمعه خطبه کوم دی دا پښتون بالکل نه قضا کوي نو دې عالم له په کار دي دا نسیت او دا وضعیت دې شروع کی صرف دا خلک چې کوم دې په نه یاري چې او یا غوپی لاندې او یا غوپی برا
صحیح
او دوزخ اورده سي دی او دوزخ اورده سي دی
یعنی دغه
عالم کار ته دې دا کوم کار ما او تاسو په کار ته دا کوڅه په کوڅه باندې یو کوم مورلار ته یو چې خپل بچی ته خپل ماشوم ته هغه پوهه کا
صحیح
هغه پدې باندې تاسو ته تعلیم ورکا
صحیح
نن چې کوم دې زمونږه په پاکستان کې د سیکس ایجوکیشن خبره راشي چې کوم دې زمکه وسمان یو کوي
بالکل
نن کوم دا واقعیت ګورو نو آیا د دغه ایجوکیشن ضرورت زمو په مشرق شته دې نشته دې دې په 15 د شپږو کالو ماشوم او ماشوم څنګه پوهه کوم
صحیح ډیره مننه
ډیره
ډیره مننه او دا ټول نه یوازې چې تاسو لکه څنګه وویل نه یوازې د مور پلار بلکې په ټولنه کې د هر وګړي د ذمہواري ده چې پر ماشومان ډیر سخت نظر وساتي او د بدو نظر څخه یا د بدو خلکو څخه وژغوري. ډیره مننه اجازه من صاحب یو ربیا هم کور مودان چې وخت مراکب برته مهمه موضوع د خبرونه وخت سر تر رسیدي پروډوسر دی بختور شاه ز نصر کاکر تر بل خبرونه پوري در څخه اجازه غواړم د خدای پامان. Thank you.